ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خپرونه ده. نن د 2023 کال د جولای 28 نیټه د وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمه، په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینا احسن
او زه محمد اکرام
تاسو ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به په خپرونه کې تاسو وړاندې کوو، خو لاول سرټکی
خبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي په فلي سیمه ډیرا اسماعیل خان کې د تحریک انصاف یو سیاسي امیدوار اکرام الله ګنداپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. تحریک طالبان د پیښې ذمواري په سر اخیستې.
او د پاکستان د فوز د عامو رابطو څانګې آی اس پی آر پر ټویټر بیان کې ویلي د های کورټ جج شاقد صدیقي پر ریاستي ادارو تور لګولی او سپریم کورټ دی د هغه پر ضد کاروای وکړي.
د پاکستان د بهرنو چارو سیکرټری تهمینه جنجوانن کابل ته رسیدلې او د افغانستان د بهرنو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ترې د هغه هیواد د سولې او امنیت په سر خبرې اترې کړي.
دا د دین علاوه یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو باندې به هم تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. په خبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د ډیرا اسماعیل خان په سیمه کې د تحریک انصاف ګوند د ایالتي اسمبلی یو امیدوار او پخوانی وزیر اکرام الله ګنداپور په ځانمرګي برید کې وژل شوی دی. د پولیسو سیمه ییز مشر منظور افریدی ډیبر ریډیو ته ویلي چې دغه پیښه نن سهار په کولاچی سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې اکرام الله ګنداپور د انتخابي کمپاین لپاره د کورنا روان و. تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دغه حمله کړې ده او د دوی د ټي اس جی ډلې سره تعلق لرونکي یو تن په اکرام الله ګنداپور باندې دغه حمله کړې ده. په دغه بیان کې دوی ویلي دي چې د یو شمیر طالبانو په وژنه کې دوی ته مطلوب وو. د اکرام الله ګنداپور د وژنې په حق باندې نور حال د سیمینا د ریډیو خبریال عدنان بټنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا انتهایی سویلی ضلع ډیرا اسماعیل خان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی حلقه یو کمسل کاندید او د تیر شوي ایالتي پارلمان وزیر اکرام الله ګنډاپور په ځانمرګي برید کې وژل سوی. په نوموړي نن سهار ډیرا اسماعیل خان شارګوټي څخه نږدې 15 کیلومتره لرې وریال ویتیس د هغه په پلارني سیمه کولاچی کې ځانمرګي برید شوی وو او د برید په نتیجه کې دوی سره د خپل ساتونکو او ډرایور روبل سوی وو. تر پرژل کې دوه وروسته ګنډاپور او د هغه ډرایور ډیرا اسماعیل خان کې پوځي روختون ته وړل شوی او درملنه په وخت پر ژوند لاسه ور کړی. د ډیرا اسماعیل خان پولیسو افسر ډی پی او ظهور بابر افریدی د ګنډاپور ته وشل کېدو په خلای وکړ او ډیوا سره حال تیرولو پر مهال وویل دغه پیښن سهار رامنځته شوی و او اکرام ګنډاپور د خپل کور څخه د انتخابي کمپاین تر روانېدو پر مهال ځانمرګ برید تر سره شوی. د دوی په خبره دی پیښې په نتیجه کې د ګنډاپور بلټ پروف ګاډی ځانمن شوی او د پیښې ځای څخه د ځانوژن کې سر هم تر لاسه شوی دی. افریدی زیاتوي اکرام ګنډاپور او د هغه ډرایور په شمول د ګنډاپور شخصي ساتونکي او دوه پولیس سرتیری هم د برید کې سخت ژوبل سوي دي. پولیس افسر وای ژوبل سوي کسان ډیرا اسماعیل خان سیمته انتقال کړي شي او ګنډاپور او د هغه ډرایور حالت شنه وو او دوی لپاره د اسلام آباد تړلو لپاره هلیکاپټر تنظیم برابر وو چې تر دې وړاندې ګنډاپور خپل ژوند له لاسه ورکړي. د پولیس افسر افریدی په خبره په سیمه کې خطره موجوده وو او ګنډاپور ته د ساتنې لپاره ډیرلس پولیس سرتیری هم ورکړل شوی وو، خو نن سهار چې هغه کمپاین تطلو پولیس نو خبر کړي.
څلور زخمیان دي، یو د شهید شو. سکیورټي اوس راوایي ځان سره نو بوله، دوا اوس راوایي دوانه یو سیریس زخمی ده. یو هغه
د دغه برید مسولیت تر دې مهاله کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. اکرام ګډپور د صوبې حلقه یو کونسل کلاچی څخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید و او تیر شوي صوبایي پارلمان کې د صوبې د کارکیلې وزیر هم پاتې شوی و. د دوی په ځانمرګي برید کې وژنې ته سخت غبرګون ویل کیږي او لنډمهاله حکومت، سیاسي مشرانو او د ټولنې هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک یې په کلکه سره خندنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم په دې برید خفګان څرګندونه کړې او کمپرسته ډلې عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین په دې پیښه په الیکشن کمیشن سخت ټاکونه کړي او ویلي پاکستان کې د ټاکنو کمیشن کاندیدانو او سیاسي مشرانو ته تحفظ ورکولو کې مکمل له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی ټویټر پیغام کې د ګنډپور کورنۍ سره د غمرازۍ اظهار هم کړی دی. یاد دی وی د اکرام ګنډپور ورور اسرار ګنډپور چې د صوبې په تیرشي پارلمان کې د قانون وزیر وو، کال 2013 اکتوبر په میاشت کې په خپل حجره کې په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی وو. په دې برید کې د اسرار ګنډپور په شمول 13 کسان وژل شوی وو. د برید مسولیت وسله والو په خپل غاړه اخسته وو. خو د ګنډپور کورنۍ په دې برید کې د ګوند یو بل غړی او د صوبې مالیه وزیر علي امین ګنډپور تورن کړی وو. علي امین دغه تورونه رد کړی دي. بل لور ته په بنو سیمه کې د صوبې پخوانی وزیر الله او د متحده مجلس عمل کاندید اکرم خان دورانی باندې یو ری بیا ډزې شوې چې پکښې نوموړی بچ پاتې شوی دی. او اکرم دورانی په تیره اونۍ کې دغه دویم برید دی. په ډېر اسماعیل خان کې دغه ځنمرګې برید په داسې حال ترسره شوی چې روان انتخابي کمپاین پر مهال د پېښور عوامي نېشنل ګوند هارون بلور او د بلوچستان په سراج رئیسانی ځنمرګې بریدونه سره شوی چې نږدې تر شلو نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو نور ټپي شوي دي. عدنان بیٹنای، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
نن چې په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان تحریک انصاف په کم امیدوار باندې ځانمرګي حمله شوې وه چې په دې حمله کې هغه وژل شوی هم دی. تاسو په دې حوالے سره رپورټ واورېدو. د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک د دې پیښې غندنه کړې ده. د زموږ همکار رحمان بنیری سره په مرکه کې د پچا باندې تور خو نه دی لګولې او نه څوک ذمہ د دې پیښې دپاره ګرځولې دي، خو دای د حکومتي ادارو نه ضرور غوښتنه کړې ده چې د دوی د پارټۍ امیدوارانو او سیاسي کارکونانو ته د سکیورټي ورکړی شي. نو رحمان منیری سره د پخوانی وزیر اعلی دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
د موږ کابینه کې وزیر مو او ډېر افسوسناک واقعه نن شو. موږ ته ضرور باندې د اسلام له شی وو هم شهید شوی دی سرار ګنډاپور. هغه موږ لا منسترو وکی دا ډېر افسوسناک واقعه ده. الله تعالی دې په جنت نصیب کړي. ډېر زبردست انسان او ټول په ډېر غمزده یو ډېر افسوس دی.
خټک صاحب، ستاسو ګوند ته دا ځل د پاکستان چې کوم ادارې دي دا غو لخوا ویل شوي دي چې خطرې دي، دړکې یا ګواښونه درته شوي دي ستاسو د ګوند غړو ته؟
بالکل، دا تھریټس خورا موجود دي. مخکې نه الله خو ډېر خوشي خو دا تھریټس موجود دي. ډیفینیټلی موږ ټول خیال ساتو چې دا داسې حادثه بیا ونه شي.
الیکشن کې خو وخت ډیر کم پاتې شو، خو بیا هم کمپین روان دی. نو تاسو د ګوند کمپین چې دی هغه به هم داسې روان وي کنه؟ تاسو ستراتیجی یا تګلاره بدلوي څو ورځو لپاره؟
کمپین خو روان دی، زه اوس کمپین فل سپیډ کوي. کمپین خو نشي سٹاپ کړی، دا غوډه جلسې دی، وخت پروګرامونه دي. الله تعالی نه نو غوډه څه کوي، خو په دې وخت نه پاکستان خلاص.
امنیت یا سکیورټی لپاره تاسو سره ډیماند یا غوښتنه لرئ چې د دې کاندیدانو ته یا امیدوارانو ته ورکړل شي په دې حالاتو کې؟
دا ډېر ضروري و چې هر کاندید په کار کې سکیورټی ملول شي. او چې کوم ځل صحیح یا سکیورټی د حکومت ذمہداري ده چې دا سکیورټی هغه په کار کې پروایډ کوي. هر ځای کې کمزوري شي نو
ستاسو د ګوند مشر عمران خان صاحب ته اکثره زیات خلک راغونډیږي او څو ځله موږ په سوشل میډیا ولیدل چې خلک ورنږدې ورته غواړي هغه ته. نو تاسو فکر کوئ دغه په جلسو کې اوس د خلکو سره نږدې ملاوېدل یا ورتګ چې دی هغه د مشکلاتو سبب ګرځېدای شي؟
بالکل، عمران خان ته ښه دی، خو الله تعالی شکر ته اوسه پر خیر دی او موږ ټول الله په اسره باندې او حکومت هم ذمہداري ده چې سکیورټي عمران خان ته فل سکیورټي ورکړي. پاکستان کی بھی ٹھولو پسی چھوٹی پکار دا
تاسو ته پرویز خټک سے پخپل د صوبې اعلی وزیر پاتې شوی یې په هم او دو باندې پاتې شوی یې اوس بیا امیدوار دی او شمیر حلقو نو پخپل تاسو ته هم اس غواخونه شوی دی د خپل غیار ته امنیتی دارو پیغام در لګلې
ما ته اوس دا څه ته ده نه راغله خو سکیورټی ما سره یې پولیس موجود دي او یې خپل سکیورټی خال ساتي
څوک کې دا حمله تاسو فکر کوي د پسا شو کې دي شي
دا مونږ یې سم شوی دی دا څوک کې وکړه دې کې رنگ رنگ شکو شوبا دي دې کې بهر ملکونو نوم کې دي شي ډیفرنټ خبر را رسي موږ په څه کنفرمیشن باندې شو دي دا څوک کې
پرویز خټک سے ډیره مهرباني
ډیره مهرباني خو خوشاله
دا وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹیلی ویژن دے پدا سال چې په پاکستان کې با د جولای 25 نیټه باندې انتخابات کیږي تیاری اخیری حد ته رسیدلی دي خو د ترهګرو پیښو زیاتوالی هغه په وروستیو کې لیدل شوی دی چې نن پکې د تحریک انصاف غړی اکرام الله ګنډاپور وژل شوی دی زمنګا همکارې سمینا احسن په پېښور کې د ډیوا ریډیو سلنکار اسماعیل خان سره په امنیت او چیلنجونو باندې خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
دا چې د خطر هم موجود دی او پرونه بل ورځ هم چې کوم پریزنټیشن شوی دی دغه ته بریفینګ ورکړی شوی دی د سېنات سټینډینګ کمیټه ته the national counter terrorism authority ya the nekta da araha nu pagi ki warta da vil shwi di che khatar maujood de kashmir siyasi masharan ta awi ki baqi do numuna hum war kade shu ko yo khabar de pagi ki desar gadda pur pakino yadarange kata so to gore pashal ar che aur un bilur num pakino albatta da khabar zarur che pagi ki di ta aw threats aw da da warto wi kidai ta patwa چې دا پرابلمز دا مسالې جوړی دي شي نو هغه کې خوده لشو چې په کم کم ځین کې ممکنه تو شوګ باندې مسالې جوړی دي شي او خطرات موجود دي سیاسي مشران وتا نو زما خپل خیال دا چې ادراک هو او یو دغه په وخت معلومات چې کمی دي دلته کې د پاکستان کې د استخباراتو معلومات یا هو د ټیک معلومات یو یا د سچې دا غي یو جنرال دغه عمومي توګه باندې ورته دغه خوي چې سکیلی شي خو ورته پته نه چې په کم وخت بکیږي کم ځای کې بکیږي د چا پرځت بکیږي او په کوم حالاتو کې بکیږي نو په هغه کې دا تا غره کې پیښ شي خو دا د چې معلوماتو پاکستان کې څه کې چې کم بریفینګ شو پای کې ورته وینا شو چې دا څه کېږي
د دې ان علاوه چې نیکټا خبرداري ورکړی وو د ځینی سیاستدانانو نمونه سرګند کړی وو چې د هغوی ژوندونو ته خطر دی امنیتی انتظاماتو په حواله سره به تاسو سوای چې آیا هغه شانتي امنیتی انتظامات اغستې شوی وو چې د دغه خطر مخنیوي کوونه شي نو د دینه کیدونکو نقصان کم نه کم کېدې شي
دا سده چې بازي کوم دا سي لوی دغه دي سیاست مداران دي هغه ته حکومت دا ډخه سکیورټي یا کم دا سي دغه دي چې حکومت ته پتر چې د یو ته خطر دغه ته سپاره فسنه بندوبست کړی دي او دغه رنګي کسان چې هغه دومره په عامو دغه باندې وی هغه ته مشکل زیات دي ځکه چې انتخاباتي خامخه دلته جلوس کوي خلکو له ورګي د خلکو وجرو ته ځي مزل کوي یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دغه رنګ کسان ته چې کوم دی دا څه په پاتې نه کیږي دا دی ورته واقعتا څه خطر شته او کلیستا او کوم نه په خپل انفرادي توګه باندې بازي کسانو خپل ګامونه پورته کړی دي ځان له خپل سکیورټي بندوبست کړی ځان له چې کوم دی نو د بولټ پروف د ګاډو بندوبست کړی د ګاز بندوبست کړی نو په انفرادي توګه باندې د غشت د هغه رنګ زه نه پوهیږم چې د حکومت په واسطه په تاسو کې وداوی چې هر یو کس په انفرادي توګه باندې سکیورټي وته ورکی یو مشکله کار دی ځکه چې ما ته پتر چې امیدوارانو اکثرو خپل ذاتی توګه باندې چې خپل وس او خپل لږه رسیدو هغه حساب سره خپل ځان د پاره حفاظتي دمونه پورته کړي
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب
مخبئ
د پاکستان الیکشن کمیشن په سیاسي پاټو باندې دا شرط خو دی وو چې حقوی با د ټیکټونو 15% برخه زنانه امیدوارانو ته ورکړي، او دا شرط هم چې په کومه حلقه کې د خزو ووټونه د 10% نه کمی نو هغه حلقه باندې به با انتخابات بیا نه کیږي. خو بیا په پاکستان کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته کې د خزو لترفه د سیاسي میدان ته راتلل دا یقیني کول، او بیا د 10% ووټونو د پاره کور په کور خزو ته خپل پیغام رسول دا د سیاسي باټو د پاره ډیره ګرانه خبره ده. هم دغه شانتي ایوي علاقې ته تاسو بوزي ابراهيم شینواري خیبر ضلع کې د خزو پوره د خزو د ورت یقیني کولو د پاره سیاسي پاټو ته ډیره ګرانه شوې ده چې هغه خپل کمپینونه خزو پوره هم ورسي. نو په دې حواله سره د غری رپورت اورو.
د هیواد د نورو برخو په څیر د قبایلي ضلعو دولس د قومي اسمبلۍ څوکیو دپاره هم انتخابي کمپاین په آخري پړاو کې داخله شوی، او په دغه هلو ځلو کې نور هم تیزی راغلی. خو په ګرد دغه علاقو کې زیاتره د سیمې خزینه وټرانی د دغه انتخابي کمپاین یا خو ارادتن او یا د قبایلي او پښتني روایاتو او رواجونو په نوم لرې ساتلی شوي. تر دغه مهاله د هیڅ کومې قبایلي ضلع نه غیر د پاسنې کورمې چاته چې په خپله یوه خزینه امیدواره په ټاکنو کې برخه اخلي داسې کوم خبر نه دی لاسه شوی چې نارینه امیدوارانو خپل غږ یا انتخاب منشور خزینه وټرانو ته په موثره توګه رسولی. حالانکه په اجتماعي توګه د خزینه وټرانو شمیره کې هم دې پیړله اضافه راغلی. یاد دې وي چې د جولای 15 عمومي ټاکنو لپاره قومي د ټاکنو کمیشن دا شرط ایښی چې کوم امیدوار هم د 10% نه کم د خزو وټونو ترلاسه کړي هغه به کامیاب نشي اعلانولی. د خیبر قبایلي ضلع په حل کدری څلوېښتم او څلور څلوېښتم کې زیاتره امیدواران ګڼي چې د هغوی له اړخه پورته کړی شوی ځینی کامونو باوجود هغوی ته خپل غږ تر زنانه رسولو کې مشکلات دي. د خپل دغه مشکل په هکله د باډي سره تعلق لرونکی آزاد امیدوار معروف خان یې
سوشل میڈیا دو باقی سنا صاحب پورے بے کوشش کا وہ ریڈیو باندھے سب میسج لاچی نور مون چی چردا سپیچ وی باقی مون دا کوشش کا وہ چی یارا ہو رہا ہو چی لگا سنگ ڈاکٹر لخپلے راخذ وضو نو دا سے کہتا ووٹم دا یو حق تے وہ کدا بول گی نو خپل رائے بے ہوا چی وی وہ قومی یو غرے تے کدا دو بس دا پورا گول خرو نو خپل کوشش ہو کو مشکلات دیر جاتی ہے ولا دا میسج کنوے کا ول سوال مشکلات دیر جاتی ہے.
په دغه مشکلاتو قابو راوستلو لپاره که څه هم ځینو امیدوارانو یا خود خپل کورنۍ زنانو ته کور په کور د کمپاین ذمهواري سپارلی او یا د سیاسي ګوندونو خزینه کارکونکي په محدوده کچه دغه وظیفې ترسره کوي، خو د متحد د مجلس عمل پر ټیکټ د حلقه ان درس اړیختن نه امیدوار مفتی اجاز په دغه کمزوري یا نیمګړتیا په ظاهر رسمونو او رواجونو پټولو هڅه کوي، او ورسره د ټاکنو کمیشن لخوا یې خود شوي شرط باندې هم نیوکې کوي.
حکومت کوم شرط لگولای دی چې 10% سینې نو بیا به نتایج کوم دی دا به کله دمي نو دا مونږ خیر منصفانه ځکه بولو چې دلته قبایلي علاقو کې چې دا کوم رسم او رواج دی زاړه روایت دي یا ور سره دلته کوم دي سماجی پابند دي نو د دې د اړه لکه څنګه نه خپل راوته شوق نه لري. مونږ خوشاله یو چې راوځي لکه مونږ ته اعتراض نشته په خوځ به په حلقه کې راوځي نه زنانه نو دې معنی بدای شي بیا به نتایج کوم دي کله دمي.
خو په ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو دغه کمزوریو نیمګړتیاو او مشکلاتو باوجود د سیمې باشعوره زنانه بیا هم خواهشمنه دي چې خپل د ووټ حق استعمال کړي او د دوی سره د کوم امتیازي سلوک هم ونه کړی شي. د خیبر ضلع لنډی کوتر سره تعلق لرونکي د طب یو طالب علم علي مشینواري نه یوازې د خپل ووټ چولو ته لیواله ده، بلکې غواړي چې د هغوی دپاره د ځانګړې غونډې هم را جوړې کړی شي.
زما دا خواهش دی چې زه ووټ ورکړم او ان شاء الله تعالی زه به ووټ ورکوم، او ما غوندې نورې خويندې او نورې زنانه هم دا خواهش لري چې هغه ووټ ورکا. خو زمونږ په علاقه کې امیدواران ولیار دي ووټ لپاره هغه خپل جلسې یا کمپینز دي ټول یا سړو پورې محدود کړی دي. نو زه غواړم چې داسې یو کمپین یا داسې یو جلسه مونږ امیدواران چې څومره وکړه چې کوم کې صرف د ښځو شرکت وي چې هغې ته دا پته ولګي چې ووټ طریقه کار څنګه وي، او بل مونږ د علاقې نه څومره امیدواران ولیار دي او کوم کوم امیدواران ولیار دي، او بیا هغه طریقې باندې ټولې زنانه یا ما عمر کې چې څومره خویندې دي خپل ووټ اظهار وکړه او خپل خواهش سره خپل امیدوار ځان له چوز کړه.
د خیبر ضلع په دوه حلقو کې د اجتماعي ووټونو شمیره قریبا 4,200 زره ده. حکومت کې چې د خزینه ووټرانو شمیره 2,400 زره ده. د چا د پاره چې 1,450 د زنانو بیلې پولینګ سټېشن جوړ کړی شوي او 6,000 به داسې چاته به چې زنانه او نارینه یو ځای خپل ووټونه اچوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. انتخاباتو ته چې د شمار دوه درې ورځې پاتې دي، د جولای په 15 نیټه باندې به کیږي. په خیبر پښتونخوا کې 400 یو ډیر مهم ځای او نوم لري. په دغه سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند بانی مشران پاتې شوي دي. باچا خان یا عبدالغفار خان، د هغه زوی عبدالولی خان او بیا د هغې وروسو اسفندیار ولی خان. خو اوس د نوموړي ډیر نږدې ځینې خلک وایي چې اسفندیار ولی خان ممکن ده په آخري ځل باندې په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي، او دا به اول ځل وي چې د نوموړي زوی ایمل ولی خان د صوبایي اسمبلی لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. زمونږ په پیښور کې خبریاله سادیا قاسم شاه د نوموړي حلقې NA24 یا د قومي اسمبلی سلیرشتمې حلقې ته ورغلې ده او د هغه ځینې یو رپورټ را لېږلې.
د 400 د کامی حلقه NA24 یا سلیرشتم کې د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان د خپل سیاسي ژوند آخري انتخاب او د هغه زوی ایمل ولی خان د صوبایي اسمبلی لپاره دغه حلقه PK 55 تم نه د خپل سیاسي ژوند عام انتخاباتو کې په لومړي ځل برخه اخلي. دغه حلقه کې د دغه پلار او زوی د متحده مجلس عمل مولانا سید گوهر علی شاه او احسان الله احسان او د پاکستان تحریک انصاف فضل خان او سلطان خان سره مقابله ده. د عوامي نېشنل پارټي په رزړو کې یو الیکشن دفتر کې موجود یو د پارټي کارکون شاه رضا شاه په دې اړه دیو ته صدا وویل.
دغه شان اسفندیار ولی خان د عوامي نېشنل پارټي مرکزی مشر دی. هغه د ځنه پخپل په اخیری ځل د قومي اسمبلی الیکشن ته ولاړ دی او د غزوی عمل ولی خان په ډومبی ځل د صوبایي اسمبلی الیکشن ته ولاړ دی. ماحول ډېر ښکلی روان دی. زه یو خبره تاسو ته کوم چې دا نه دی ویل پکار چې په 400 کې و سو کلین سویپ کوي. زما خپل خیال دا دی د یو ابزرور په حیثیت باندې او د یو سیاسي کارکون په حیثیت باندې چې په 400 کې به اوس مقابله کیږي. د عوامي نشر پارټۍ مقابله اصل کې په 400 کې متحده مجلس عمل سره د منګ چې سوینو په لارو کوڅو کې ګرځو.
د کال 1999 راسي اسفندیار ولی خان د پارټۍ صدارت کوي. د هغه پلار خان عبدالولی خان چې د عوامي نېشنل پارټۍ لومبه صدر هم پاتې شوی و، د مولانا حسن جان نه آخري ځل انتخاباتو کې بایللو نه پس انتخاباتو کې چرته برخه نه واغستې، او دا ځل اسفندیار ولی خان مقابله هم د یو مذهبي سیاسي جماعت امیدوار مولانا سید گوهر علی شاه سره ده. او د ولی باغ سیاسي حریف د شیخ آباد فضل خان هم د پاکستان تحریک انصاف له طرفه د قومي اسمبلی دغه منډه کې دوی سره مقابله کوي. تیر ځل خو اسفندیار ولی خان الیکشن بایللی و، خو دې ځل د انتخابي عمل کې برخه غستو په حکله شاه رضا شاه صدا وویل.
بالکل جی، فیصله خو هغه دا کړی داغه دا ظلم په انتخاباتو کې سناغشته و چې کله زمونږ جرنل کونسل اجلاس وشو نو مونږ ته چې تاسو به خامخا یې سالې په الیکشن کې مونږ نه غواړو چې د ولی خان په شان ټریجډي مونږ سره وشو. په آخري ځل باندې هغه ریټایر شو په کور کې. مونږ هغه ډېر په مینتونو ډېر په جرګو ډېر په زارو باندې دې ته جوړ کړی دی.
دا ځل د عوامي نېشنل پارټۍ کارکنان خوشبینه دي چې انتخابي کمپاین روان دی. د تیر ځل په شان حالات نه دي.
نو مونږ ته سل په سل میدان خو مونږ ته نه دی راکړی شوی، خو د 2014 په مقابله کې کم از کم د عوامي نشتر پارټۍ کارکون دا ځل ډېر پرجوش دی، او هغوی دا ځل وایي چې مونږ به په هر قوت باندې او په هر طریقه باندې او د هر حالاتو مونږ مقابله کوو. نو د هغې په نسبت باندې حالات ښه دي.
خو بیا هم د دوی انتخابي فریق د MMA او د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو تر مخه د عوامي نېشنل پارټۍ مشران اوس هم انتخابي کمپاین لپاره په آزاده نه ګرځي، او په حلقې کې تر اوسه څه غټه جلسه نه ده کړې. د پاکستان تحریک انصاف په الیکشن دفتر کې موجود حاجی حیات الله وای خطر دوی ته هم دی، خو د عوامي نېشنل پارټای مشران انتخابي کمپاین لا بهر نه دی راوتلی.
نو اسپندیار چونکه داغه چې نو زیاد کم ډیر کم روزی جی داغه ملاقاتونه ډیر کم کی، جلفو فورم نه ډیر کم ګر سوجا چې دا یا تر دې یا حالات دی یا داغه ذاتی سوچ دی نو شو ویلی جی داغه بارکی.
بل طرف ته د متحده مجلس عمل کاری شعیب وای دوی خپ آزاد انتخابی عمل کې برخه اخلي او خلک به د خپل خوښ امیدوار له ووټ ورکوي، خو وای دی زیات خوشبینه ځکه دی چې د دوی امیدوار ډیر ترقیاتی کارونه کړی دي ځکه خلک به دوی له ووټ ورکوي.
مذهبي وجه باندې اوم خلک لکه مولانا گورشاه صاحب خوښي، خو دین علاوه دا ځل په تاریخ کې ډیر زیات کارونه مولانا صاحب کړی دي او جی ترقیاتی کارونه باندې دغه شان جنو فرش باندې لړکی دغه شان ترانسفارمر دغه شان د بیلو په لړکی نو ترقیاتی کارونه هم ډیر شوی دي.
د چارسدی رزړو عثمانځي عمرځي سرډیری او نورو جخت علاقو کې د عوامي نېشنل پارټای سری جنډي تر ټولو نه زیاتې په کتو راغلي، خو اوس آیا راتلونکو عام انتخاباتو کې د علاقې خلک د علاقې خان له ووټ ورکوي که مولانا له؟ دا به یو سورزو کې دوی د خپل رائے اظهار یا ووټ سره فیصله کوي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا نیوز، چارسدا.
اوس هم په چارسده کې به خلک د انتخاباتو کې چا ته ووټ اچوي؟ خلک څه وایي چې کم یم امیدوار د هغوی د ووټ حقدار دی او یو امیدوار ته ووټ ورکولو دپاره هغوی کمې خبرې په نظر کې ساتي؟ نو همدغه شانتي په چارسده کې د خلکو سره خبرې کړي دي سادیه قاسم شاه.
زه خو زمان هم اجازه الحق دی او زه به راتلونکي انتخاب کې انشاءالله عمران خان ته ووټ ورکوم. وجه دا ده چې هغوی مونږ چې مونږ ته تعلیم نظام ټیک شي، لکه اوس مونږ په تیر حکومت کې وګورو کنه زموږ تعلیم نظام ډیر خراب و. اوس په دې تقریبا دو تین سال کې چې کوم دي لکه اول مونږ خپل د کلي ماحول والی زموږ ډیر واړه چې کوم دي بغیر تعلیم، او په دې حکومت کې ډیر ماشومان لکه شور پیدا شو تعلیم طرف ته توجه پیدا شو، دا وجه سوراغي سیستم یې ټیک شو.
زما صدام حسین نوم دی، زه بی سټوډنټ یم. هو مونږ له تا کس له ورکول پکا دي چې کم زمونږ د علاقې مسله اوري. ضروري نه چې عمران خان دی الته ناست دی او هغه چینج راولي، هغه چینج نه دی راوستي، هغه دا مسلې نه دی حل کړي، هغه زما علاقې ته نه راغلی چې دلته مسلې حل کړي. زما علاقې چې کم کینډیډیټ ولاړ دی هغه به زمونږ مسلې حل کړي. نو زمونږ دا ریکوست چې زمونږ ایجوکیشن دی صحیح شي، ترانسپورټ سہولت سم شي، نور نظام
امیدواران چې راځي هغه آیا تاسو ته تاسو خپل څه خبرې کړي چې موږ به تاسو ته دا کو کنه صرف د خاندان په بنیاد د پارتای په بنیاد تاسو ته ولته
غوښتل؟ امیدواران چې کوم راشي الیکشن ورو کې ار یو چې زبر تاسو ته ایجوکیشن سیستم هم سیټ کوما، زبا جاب زم تاسو در کوما، ار یو دا وي خو بیا چې کله الیکشن وشي بیا یو مونږ نینو
نو پولیس او قانون دی او له ولول نه وکړو په بازا پدې باور کو کو زمو خدمت چا کو
خدمت کې څه غواړي؟
خدمت بس هوتي څو روزګار راته ملو شي څه ارزاني شي راته به ډېر مسلې دي چې دا سره تل شي.
ما جی بچا جان نوم دی او موږ د یو څو عثمان زو اوسې دن کیو، خو موږ به اوټ اله ورکو چې زمو دغه مطالبي منظوری کی گی دا غریبانان خپل غریبانان دا غره مزدورو مزدورو پس منډه تړلې وو چې موږ له سو دغه مزدوری ز موږ دغه الکی مجبوری مې یو صد غم وی نو اله بوت ورکو دا څه خوشاله موږ وټ نه ورکو.
موږ حلیم ګل نن دی مانزو بازار کې هوټل کې وو وټ پور ورکو مخکې نه موږ نېشنل لور ورکو اوس نېشنل لور ورکو بس نیشنل زمنګ نه وحده سر نه پارٹی ده نیشنل او نیشنل پارٹی زمنګ ډیر زیات خوخه ده بس دا غون زمنګ مشران دي دا غون زمنګ خوخ دي با پاګه خوره کې پراتی.
ما نوم عمر خان دي او تمانو سره تعلق ته زغبل د هیبر لا کالج یونیورسيټي بشاور نه لازم ما سٹارټ ته دلته بازار کې خپل دکان دي وټ ز فرست ټایم ووټر يم. زمنګ ګورو زمنګ پولیټکس ځای جوړ شو دي چې 10 پټي دي چې ما د پلان د نیک پارٹی دا 10 شتمل پکار دي کو ووٹ مونږ ورکو نو د پاکستان د مستقبل د ماشوم د روحانه مستقبل د ماشوم د سوال دو سباوند پره ووٹ پکار دی. یقینا دا سوچ ختمول پکار دی چې زما د پلارنی ک پارٹی دا زما دا پارٹی دا زما مسوی ووٹ خپل خو پکار دی سوچم پکار دی خپل ضمیر استعمال پکار دی آیا پاکستان د پاره سکی زمونږ د راتلون کی معشوم د پاره سکی مونږ باندې د مونږ مشران من وخت یې شو زما د معشوم تبق سوال سپید را
زو جی مخ کې سرویس باندې مو دا چان لا د وکالو چې ګرځم او په نشل پټه لګي
او په کوم بنیاد بور کوي سې کړی تاسو
مونږ له دې کارونه کړی مو او کوي بم کدا خو ذاتی خپل لغه داتې دي چې مونږ بل دې ته اٹھنه چال کړی
پنجابی شکر خدا رے زندہ مثال لیتا سبھی نے پا اتیا کالے کی لس یونیورسٹی کا نخ جوڑ سے دی پسلو ریم کالا کے پڑے رو مشکلاتو کی سیلابو داغوی غبیم کا دماکیوی او داغی باوجود ہم چکم دی دوی سڑکونا یونیورسٹی یو سکولونا کالیجونا ارسی جوڑ کری سچی بیدایانگا لکانو دیاسا خول خوشارو
زمان ام پواد دی پرازدار و چوخ تیمی دکان دی چرن و سٹور او اوٹ پواد دی نا چوٹولو لپکا دی چو اوٹ واشی دا دی زمان حق حلق رات لیشی خو کسان راشی مونږ وای او خو کارونه وکي عوامو د پاره وکي دې د پاره مونږ ټول له پکار دي نارینه لم پکار دي زنانو لم پکار دي چې اوټ واشي دا و چې کوم دې د عوام نش پټه ډیر زور دي او دا خپل زم دي هلک ول اوټ ورکي
کم بنیاد ورکي سر بنیاد بس ویلی به ورکي
بس هلک خو وخت دي دا سه مشران براحت دي بس او ایت پس روان دي پښتانه خو دغه کاری چې بس مچر کوم غازی بس کشر نه پسی
خو کشران چې دی هغه څه سوچ لري تاسو خپل خو کشر یې
من خو بس عمران خان د پاره بس ولاړ عمران خان له وټر عمران خان
تاسو وکتل په چار صدا رجړ او اتمانزو بازار کې چې خلکو سره خبره زموږ غوښه د خلکو تر مخه دوی به په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه اخلي ووټ په اچوي خو مشران زیات د پخوانی سوچ په بنیاد د پارتای سره د تړون په بنیاد به ووټ ورکوي خو ځوان کول به د مسلو په بنیاد هغه امیدوار له ووټ ورکوي سوچ چې دوی مسلې حل کوي سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز چاستدا
د وایس اف امریکا ډیو ده په پاکستان کې په 15 جولای باندې د انتخاباتو ورځ ده تیاریانې روانې دي په دې حق له تاسو خبرو امنیت مسلې هم شروع شوې دي په دې باندې هم تاسو ته وخت په وخت باندې ریپورتونه وړاندې کوو خو هم د دغه انتخاباتو سره سره د پاکستان د دوو ادارو یعنی د فوج او د عدلیه ترمنځ هم اختلافات سر اوچت کړي دي او هم دغه شانتي د یو اختلاف په حواله سره د پاکستان د فوج عامه رابطو څنګه ISPR هم خپل یو ټویټ کې د اسلام آباد های کورټ د جج په حواله سره ویلي دي چې جسټس شوکت صدیقی پر ریاستی ادارو تور لګولې دي او سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د هغه پر ضد د کاروایی وکړي شي الیاس خان نه په تفصیلي ریپورت اورو
د پاکستان پوسټ سپریم کورټ ته خواست کړی دی چې تیر ورځ د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی لخوا د عدلی او پوزی ادارو باندې لګول شوی تورونو د جج د پاره مناسبه کاروایی وکړي ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور لخوا شوی د ټویټ نه لږ شیبه وړاندې د سپریم کورټ وایان لخوا هم یو پیغام خپور کړی شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې مشر قاضي ثاقب نثار د جج شوکت صدیقی لخوا شوی نیوکو سخت نوټس اخیستی دی او دا تاثر غلط ګرځولې دی او د پر ضد د پلټنو امر ورکړی چیف جسٹس دی لڑکی دا پیمرا نا دا جسٹس صدیقی دا پرونی تقریر مکمل ریکارڈنگ هم راغوخته دی یاد دی وی چې د اسلام آباد های کورٹ سینئر جج شوکت عزیز صدیقی پرون راولپنڈی بار ایسوسییشن ته خپل وینا کې داوا کړی و چې د پوز خفیه اداره ISI د خپل مرزی فیصله کولو د پاره د خپل وخت نوړان دی چیف جسٹس جوړولو او د پر ضد جمع کړی شوی ریفرنسونه ختمولو وړاندیز کړی خو دا ورته دا پټاګه کړی و چې خپل ضمیر خرڅولو پر ځای به د مرګ خوخوي جسٹس صدیقی دا هم کړی و چې ISI اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس انور قاسی سره هم تماس نیولې و ورته ویلی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته احتساب عدالت فیصله پر ضد داخل کړی شي وي خواص د اورونې د پاره دی جسٹس شوکت صدیقی په بینچ کې شامل نه کړی شي د کوم چې مشر قاضي دوی ته یقین ورکړی و چې همدا سی بکیږي جسٹس صدیقی په خپل وینا کې دا تور هم لګولې و چې ISI عدالتي کاروایان د خپل مرزي مطابق کولو کې ککړه او اعلی عدالتونو کې د خپل مرزي بینچونه هم جوړوي دیوار ریډیو چې په اړه د وتلي قانون پوه لطیف افریدی نه وپوښتل چې د اعلی عدلیې د یو جج دپاره کوډ آف کنډکټ سوي او آیا دوی دارنګې په ډاګه د ملکي ادارو پر ضد بیانونه یا ویناګانې کولی شي او که دې دپاره مناسب فورم ته رابطه کولی شي نو هغه وایي جسٹس صدیقی لخوا پالا عدلی او استخباراتی ادارے لگول شوی تورونو پر جګړه باندې ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن تقسیم لیدل کیږي سن ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن او بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ویلی دی کچری د جسٹس صدیقی تورونو صحیح ثابت شول نو دوی به برابر ملاتړ کوي خو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن او پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن د جسٹس صدیقی د دې تورونو غندنه کړې ده
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز او د برتانیې په
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی او ټلویزیون باندې هم تاسو کتلی شي او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي دي زمونږ همکار مختار خلیل څخه پرته کتنه کړي
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز او د برتانیې په مشهور اخبار ابزرور کې پاکستان کې په 25 جولای کې دونکو عامو انتخابونو کې د پاکستان د فوج د مداخلت په حق له تفصیلي رپورټونه خواري شوي دي دواړو اخبارونو د خپل رپورټونو په سرخو کې لیکلي دي چې فوج د خپل نیازبین د عمران خان په اقتدار کې دراوستو د پاره د نوکو پوندو زور لګولې دی په دې موضوع نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی رپورت په سر کې لیکلی شوی دی چې د پاکستان فوج د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند انتخابي امیدوارانو پسې کوتک راخستې دي او په هیڅ ډول انتخابونو کې برخه اخیستو ته نه پرېږدي د دې لوی سبب دا دی چې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند مشر او درې ځله پاتې شوی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ډیر وخت نه حکومت کې د فوج د مداخلت ختمولو او په خارجه او دفاعي پالیسۍ د جمهوریت حکومت د اختیار د مضبوطولو لپاره فوج سره خکر اړم کړی دی اخبار لیکي چې د مسلم لیگ نون ګوند د نامتو غړو د مختلفو عدالتونو له طرفه په مختلفو مقدمو کې د سزا کېدو وروسته د پاکستان فوج اوس د میاں نواز شریف د مسلم لیگ د لاندې سطحې انتخابي امیدواران رئیسار کړی دي او قسمه قسم الون بلون پې تیری نیویارک ټایمز لیکي چې ځینو انتخابي امیدوارانو د پاکستان د فوج دا مداخلت یو نرم فوزي انقلاب بللی دی د فوج د مداخلت لوی فایده عمران خان ته رسول او د وزیر اعظم په منصب داغه کینول دی عمران خان په کال 1992 کې د کرکټ د ورلد کپ د ګټلو نه مشهور شوی دی خو سیاسي نقطه نظر سره عمران خان افغانستان کې د امریکای د فوج خلاف د طالبانو د روان جنگ په حق کې دی او هم په دې سبب د پاکستان د فوج ډیر نازولې امیدوار دی خو نیویارک ټایمز لیکي چې بلخوا میاں نواز شریف دی چې د وزیر اعظم په حیثیت د ملک د خارجه او دفاعي پالیسو د فوج د ولقینه د آزادولو د پاره فوج سره خکر اړم کړی دی د فوج په نظر کې د میاں نواز شریف بل ناخوخه عمل هندوستان سره د پاکستان تعلقات خکول دي رپورت زیاتوي چې پاکستان مسلم لیگ نون ګوند په فوج تور پورې کړی دی چې د نون ګوند د انتخابي امیدوارانو د نااهله ګرځولو د پاره په عدالتونو فشار راوړلی دی په دې لړ کې اخبار پنجاب نه د نون ګوند یو امیدوار د خاغری سراج ذکر کړی دی په چا چې اول خو فوج د وفاداری بدلولو زور راوړو خو چې خاغری سراج اونه منل نو بیا ورله په کاروباری ګودامونو چاپی وهلی او اوس په قسمه قسم مقدمو کې گیر کړی دی خو د فوج ویان جنرل آصف غفور دی هر سنه انکار کړی دی او ویلی دی چې د خاغلی سراج خلاف د تیر یو نیم کال راسي حکومتي پلټنې روانې وي نیویارک ٹائمز خپل رپورٹ کې زیاته چې د خالی پورز د اسلام آباد های کورٹ یو جج جسټس شوکت عزیز صدیقی د فوج د مخبره په ایسای اداره الزام لګولې دي چې په عدالتي معاملو کې ګوتی وهي او ججان مجبورۍ چې د میانوا شریف او د هغه د ملګرو او خپلوانو خلاف فیصله ورکي. په دې لړ کې پینډه کې وکیلانو ته د جسټس شوکت عزیز صدیقی تقریر او په فوج په ډاګه الزامونه لګول په سیاست کې د فوج د مداخلت یو بل مضبوط عوامي فرد جرم گنلے کی گی. اخبار لکھی چی سیاست او انتخابونو کې د فوج د مداخلت خبرې نن سبا د پاکستان په هر خار خاریا او انچ د کلو په لارو کوسو کې هم کیږي. نیویارک ټایمز د خپل رپورت په اخر کې د لاهور د انګریزي ژبې د ډیلی ټایمز نومي اخبار د مدیر د رضا رومي په حواله لیکلی دی چې د فوج کوشش دی چې یو ځوړند پارلیمان منتخب شي چې هغه نه خو د فوج په بجټ کې د کمی کولو جوګوي او نه ترې نه خارجه پالیسی واپس اخیستی شي. فوز د موجوده انتخابونو په نتیجه کې یو داسې حکومت جوړول غواړي چې صرف د لارو کوسو او د وینړو نالو صفاکولو او د ونو کرلو کارونه کوي. خدا هم یو حقیقت ته چې د پاکستان آئنده حکومت ته د ملک دننه د ترهګرای هندستان او افغانستان سره د موجوده ترخو تعلقاتو، امریکای سره د ورځ په زیاتی خرابیدونکو حالاتو او د خوریندو او د مرسپونو اقتصادي حالاتو غونډې سنگینی مسلې په انتظار دي.
دا د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر تهمینه جنجوان نن کابل ته رسیدلې ده او د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره د هیواد د سولې او امنیت په اړه خبرې اترې کړې دي. نور حال په د افغانستان نادری ریډیو خبریال حقمن لمان راکوي.
په پلازمینې کابل کې نن د یکشنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه ګډه ناسته ترسره او په دې ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیالې تمینا جنجوغه په مشرۍ رغلی پلاوی ګډون وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مین حکمت خلیل کرزی ویلې په دې ناسته کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل ګډ پلان د پلي کېدو په څرنګوالي چې هغه څه ډول د عمل پلان پلی شي خبرې کیږي او همداراز به له اسلام آباد څخه د دی همکارۍ په تړاو هم غوښتنه کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې تمنا جنجوغه د عمل کاری پلان ته وینا کړې او کاری پلان د عملي کولو په لړ کې د خپل هیواد د رښتینې مرستې ژمنه کړې. د نړیوالو چارو سیاسي څېړونکي استاد نصرت الله ستنگزي د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو په کچه د ګډو ناستو ترسره کېدل اغېزناک ګڼي او وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور جوړونې په سیاسي اقتصادي تر هرګرای سره د مبارزې او په فوزی همکارۍ او د پیل لپاره به مثبتې پایلې ولري.
هر اقدام چې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ترسره کیږي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د سولې په لړۍ باندې مثبت تاثیر درلودلی شي. اما اصلي او ستراتیژیک خبر دا ده چې پاکستاني چارواکي واقعا هغه شی چې وایي په هغه باندې عمل وکړي، یعنی هغه لریوالی یا سوء تفاهم چې د اسلام‌آباد ترمنځ ده، هر کله چې دا په ستراتیژیک لحاظ سره حل شي داسې مذاکرات به ډېرې ګټورې وي.
دی ولسی جرګې غړی خلید پختون وایي هغه غونډې چې د پاکستان او افغانستان ترمن ټولې هغه ناستې چې د سولې د راوستو د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د ښه والي لپاره ترسره کیږي یو مثبت اقدام دی.
اساسي ټکی دا دی چې څنګه وتوانیږو هم هغه اعتماد چې د لاس ورکړ شوی دی د پاکستان او افغانستان د رابط ترمنځ، خصوصا د پاکستان په هکله چې دوی همیشه په خپلو کارونو او خبرو او تعهداتو کښې صادق نه ښکاري. زموږ غوښتنه ارزو د افغانستان د ملت دا ده چې پاکستان په خپلو ټولو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان په سوله کې یو کلیدي رول ولوبوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عمل ګډ پلان په جوړېدو کابل ته شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې د پاکستان صدر اعظم شاهد حکان عباسی د سفر پر مهال له افغان چارواکو سره خبرې وشوې او ژمنه وشوه چې د عمل په پلان کې به د سولې په پروسه، فوزي، اقتصادي، کډوالو او اړیکو په جوړېدو سره به یو له بل سره مرستې کوي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګرانو کتونکو اوریدونکو، تاسو د ډیوا دغه خبری خبرونه د ډیوا په یوټیوب، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په ویب سایټ باندې هم کتلی شئ که چرته تاسو نه دغه خبرونه پاتې شي. هم د پاکستان او افغانستان موضوع مخ په وړاندې بوزو. د دواړو ملکونو ترمنځ په نږدې کې چې دغه ملاقاتونه شروع شوي دي، نو دې نه څېړنکارانو ډېرې مثبتې تمې هم پیدا کړې دي او وایي چې کېدای شي چې دې ځلا د دغه دواړو ملکونو ترمنځ دا ملاقاتونه د دواړو پر روابطو باندې ښه اثر غزار کړي، ښه اثر پرې باسي او دواړه یو بل ته رانږدې شي. نو نور تفصیل په دې موضوع باندې د ډیوه خبریال ارشد حسین په یو څېړنیز رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغان طالبانو د استازو او امریکني چارواکو ترمنځ د مخامخ خبرو راپورونه خواره دي او د پاکستان د خارجه چارو سکرتر تهمینه جنجوه هم د یو پلاوي سره د افغانستان په سفر ده، نو څېړونکي وایي چې د پخوا په پرتله دا ځل روانې هلې ځلې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمون او د روغې جوړې په اړه یو څه سنجیدګي لري. په اسلام آباد کې د وتلې امریکني ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خبریال شایق حسین وایي چې د افغانستان د جګړې په ختمون او د روغې جوړې په اړه پورته شوی ګامونه یو اوږد تاریخ لري، خو زیاتوي چې دا ځل په دغه هلو ځلو کې یو څه سنجیدګي په نظر راځي او خوشبینه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو بل سره په رابطو کې تیزی بیا او بیا تیر په تیره د پاکستان او امریکې په اړیکو کې د راغلي تناو نه پس ګرم جوشي هغه نښې دي چې د افغانستان د سولې په اړوند امیدواري پیدا کوي.
زما مطلب دا دی ګزیر لګرا لند کما چې دا یو ډیر اوږد پروسس دی او ډیر مشکله پروسس دی. خو خبره دا ده چې موږ ته داسې چې کومه غیر ابتدایي سټپس غشتل پکار دي ګامونه هغه داسې ښکاري چې هغه پورته کېږي او هغې چې دی یقینا به چې دی افغانستان کې امن او سلامتي حوالې سره ډېر پازیټیو اثرات مختر.
اخوا سیلنکار او وتلی خبریال طاهر خان چې د افغانستان په چارو هم جور نظر لري وایي دا اوس چې په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د کاریز پلان لاندې کومه غونډه شوې ده، په هغې کې د یوې ډلې دا هم ذمهواري وه چې افغان طالبان به د خبرو میز ته راولي.
انټلیجنس ایجنسی چې کوم د پاکستان او افغانستان مشران دي دوی ته دا ذمهواري ورکړل شوې وه چې دوی به د سولې په دغه عمل کې به د دوی یو زیات رول دي او په هغې باندې بحث کړي. نو د سولې مذاکرات او طالبانو سره د روغې جوړې دا هم د دې پروسې یوه برخه ده او دا خبره ستاسو درسته چې داسې رپورټونه شته، ځکه چې رپورټونه د هغې نه وروسته راغلل چې داسې رپورټونه د هغې نه وړاندې راغلل چې امریکې خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي دي چې هغې طالبانو سره مخامخ خبرو دپاره کار شروع کی چمتووالی ونیسی. نو دا مثبت رپورټونه دي او وبکتی شي ځکه چې طالبانو ډېری مودې نه غوښتنه وه چې امریکا سره مخامخ خبرې غواړي. دغه ځای کې یو مشکل دا و چې کابل سره غي نه کوله، نو خو خبره ده لکه کولې دي امریکا را دغه رپورټونو په بنیاد باندې. نو امیدونه او هیلې خوشته چې کېدی شي دغه پروسه شروع شي او باقي کې د پرمختګ هم امیدونه او هیلې هغه سره تړلې کېدی شي.
د پاکستان او افغانستان د پیوستون او د سولې د دغه کاریز پلان تر مخه دواړه خواوې به 15 ډلې لري چې پکې سیاسي، سفارتي، پوځي، استخباراتي، اقتصادي او د کډوالو ډله شامل ده. او افغان ولسمشر هم په نږدې کې هیله څرګنده کړې وه چې باید دغه کاریز پلان په عملي ډول یو څه نتیجې ورکړي. مطبوعات د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر سکرتر محمد اکرام خپلواک د خپلې وای چې په نږدې کې د افغانستان او پاکستان د علماو یو مهمه غونډه هم کیدونکې ده چې پکې به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړوند ورکړې شو فتوا باندې هم خبرې اترې وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو چې کما یو سلسله شروع کړی دا بیرابیلو ضلعو کې د ووټ او د سیاست په اړه باندې زمنګا همکار عدنان رشید یو تفصیلی ویډیو رپورٹ تیار کړی دی. دا زل عدنان رشید د سوابی ضلع سیاست ته کتنه کړې ده، تاسو وړاندې کوو.
قدرمن اوریدونکو، دا پروگرام ووټ او سیاست ته او زستا سکوربا عدنان رشید نن به خبرې کوو د سوابی ضلع په اړه باندې چرته نه به چې د قومي اسمبلۍ لپاره دوه او د صوبایي اسمبلۍ لپاره 15 غړي ټاکل کیږي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په سوابۍ کې رجسٹر ووټرانو شمیره 9,12,000 ده چې په کې نږدې 4,00,000 ښځې ووټرانې دي. په سوابۍ کې انتخابي هلو ځلو په اقله باندې راسره د بحث لپاره ملګری کېږي شهاب الله یوسف زئی، کوم چې یو خبریال دی. شاہب اللہ تاسو ته په پروگرام کې هر کله وایو
مهرباني ادنان صاحب تاسو ډیر شکریا او مال مول بولو او زموږ په ځل باندې چې کوم ځای ته تعلق تر کوم پای باندې خبرو کوو
شاہب اللہ صاحب دا ولنې پښتنه دا راځي چې په صوابۍ کې کوم سیاسي حلې ځلې روانې دي په هغه کې په کوم موضوعاتو باندې زیاتې خبرې کیږي او څه فکر کوئ چې کوم کینڈیڈیٹان چې دي کوم امیدواران چې دي آیا هغه دومره توان لري هغه د دین خبر دي چې دغه د پاره یو عملی تګلار چې دي هغه اعلان کړي
ادنان صاحب ټول لګړه خبره خدا چې څنګه تاسو وې بلا کا نه هلا کا ګول درا صدا پاس چې کوم ووټر چې کوم رجسٹرډ دي هغه کې زیاتره چې کوم دي نو هغه خلک دي هغه لکان دي چې کوم نوې کول سره تعلق ساتي د چا چې سیاسي شعور د بالکل د ابتدا په تور باندې چې کوم دینو مخه تر روان دي د دین علاوه چې کوم میډ ایج چې ستو وي هغه کسان پکې لیک دی او بیا چې کوم اولډ ایج چې کوم یا موږ ته د پاخ عمر کسان وایو دا غي شمیره چې کوم دا هغه پکې لګره د زنانو تقریبا 49% چې ما کوم ریسرچ کړی دی 49% یا یو کم 50% چې کوم زنانه دي هغه بم ووټ اچي لکه د علی پلان د کم چې کم سروي راغلی و دا غي د لاندې دا خبر مخه تر دی چې کوهارت ثوابه او دین علاوه کرک د درې ضلع دي چې کم ایجوکیشن د ټول نشي واده او ورپسې سوات او دا شان بردان او د خفغان خبردار چې کم کاندیدان ولار دي دا غي سه پراپر منشور نشته مینیفیسټو نشته تګلار نشته هر سړی په بل باندې تنقید کی چې لاټین څه کړی دي دے خوا چې کم دے د عوامي نیشنل پارټي چې کم فرق دی اغیدا تنقید کی چې تحریک انصاف څو پر نو په یو بل باندې د بلیم گیم یا د تورونو لګول نه علاوه د سر سره پراپر سم منصور نشته چې آیا د بدلون د پاره وسکو آیا د اقتصاد د حقوق د پاره وسکو آیا د زنانو د حقوق د پاره وسکو آیا د تعلیم د پاره وسکو آیا د سکولونو د بیا پرانستو چې کم روان شي په تیر وخت کې دا غیر لپاره بسکو د دین علاوه سوابق کې د سکیورټي غټې شو ادنان چې د خفغان خبردار د سره د تعلیم لکه زبر دا وایم چې د خلکو ائیډیل ک عمران خان دی نو عمران خان ته ګوري د تخپل ضلع کې خپل امیدوار ته نه ګوري په مثال په توګه زره پی ټی آی سپورټر نو زه عمران خان ته ګورم درته کې جن محترم شارام صاحب ته ګورم نه امیر رحمان صاحب ته ګورم نه چې کوم دی اجازه بچا ته ګورم نه سر کې سر تر چې کوم پخوانی سپیکر پاتې شوی لري نہ عبدالکریم خان تا گورم نہ داغر تعلیم را تس پتش کرے تے چے دا عام موٹر نہ تا پوس کی چے لک اوٹ بچارا ور کے نو اغا سمپل جواب در کی چے بلاٹین لور کوم یا بیٹ لور کوم یا بچ کم دین ڈیوی لور کوم چے پاو گروپ لا یا کتاب ایم ایم ایل لور کوم نو کتے جے تا پوس کی چے آیا د تعلیم سری اغا وی زمای تعلیم سر سرکار نش کرے زما پاٹے سرکار دے زما خلوٹ سرکار دے جے منشور لنور کوم جے دے عمران خان لور کوم چے دے پ مرکز کرا شی دی وزیر اعظم شی زی امیر رحمان اور قوم چې اسمندیار خان په مرکز کې راشي زی بیلټ اور قوم چې شیرپاو خان په مرکز کې راشي زی ایم ایم ایل اور قوم چې مولانا فضل الرحمن چې په مرکز کې راشي
شابولای صاحب زی صاحب تاسو ویل چې دوی چې اکثر مرکزی لیډرانو ته ګوري او هغه په پاکلبانی وته ووټ ورکوي پښتنه دلته کې دا راځي چې د ثوابۍ ضلع هغه کومې مسایلې دي کوم چې ووټران د عام وختونو کې د هغې شکایتونه کوي او آیا دغه ووټران په دغه جلسو کې چېرته د هغې په هکله باندې هم خبرې کړې دي او که نه
زیاتره ادنان صاحب اصل مسله دا ده چې جذباتي وخت د جذباتو ټایم دی د الیکشن دا ټایم داسې چې دی کې هر سړی چې کوم دی د خپلې نظریې پسې منډه وخي چرته د خپل امیدوار نه دا تاسو لکه چې آیت ازما د پاره سره تګلار جوړ کړی دا د پاره زماره پاره د 15 کالو کې سپلان نه وړي تا یو پیکیج را وړي تا یو داسې شی اقتصاد ول د داسې کار کړی تا یو قانون سازی کړی دا دلته کې د افسوس خبره ده چې په ثوابه کې وزدا وې ما چې کچرستا ستن پکاري کستا تار پکاري کستا ترانسفورمر پکاري کستا لار کو سره پکاري الیکشن کمیشن د وینا نه باوجود چې په دې باندې بین لگول دے پدی باندے چکم دین پابندی لگول دا چتا صبح ترقیاتی گورن او الیکشن پر ٹیم کنے کوے او زدا توسم خیم جے کسر ثوابے کے چریتا سورال لے سڑکوں نہ پخی گی لارے پخی گی تردے پوری چے ستنی ٹرانسفارمر ورکڑی کی گی دا دین علاوہ ترقیاتی فنڈوں نے چکم دے ناظمان نائب ناظمان عمدہ کشان سپیکر اسد کیسر عمدہ کشان چکم دے نو شارام خان عمدہ کشان این پی والا ایم ایم اے والا چکم دے چکم کسان پاسی وری دی جان تا مخ کنا فنڈ سینکشن کړی دي او هغه چې کم دینو دی وی چې دا په بیک ډیټ کې دا شي وی دي لہذا د الیکشن سر سرکار نشته او عدنان چرته هم چته یو وټر را پانه سی دو د خپل کاندید نه دا تاسو نه کو چې آیا تا زماره بار پینځه کال کې څوک کړل مونږ چې کم دین او غا ړاند میان او خړی وبو بس مونږ تګلار سره غواړو چې کچاري مثال په تور زما پلان نک په نیشنل پارټي کې نور پښتون بن نیشنل پارټي کې کچاري اوس مثال په تور زما خپل ائیډیا عمران خان دی نو خدای دې وکړي چې دلته کې ارشو کولاړي زول اوپر کو عمدہ کشان دے میں دے عمدہ کشان چکم دے نو دا شیرپاؤ گروپ دے عمدہ کشان چکم دے نو باقی پارٹی دے
نوابی کے چکم میں پسوابی کے چکم میں سیاسی حلی زلی کی گی انتخابات را روان دی پا دغی کی زوانان سمر پوری فعال دی او خاص کر بیا که خبر زنانو خبر وکو آیا دا زنانو غنڈی ہم کی گی کنکی گی
ادنال جب دا ہوئے ماں سوابی لوگوں تکی دریجٹ نالاوا لکه اربن ایریا چې کمزانو پای کې د زنانو باقاعده کمپینز کیږي لکه زب زماره پر د خوشاله خبردار او د فخر خبرم ویار خبره ده زماره پر چې بشرا غفر د عوامي نېشنل پارټي د دین علاوه د تیر وخت د شیرپاو ګروپ چې کما ډیپی سپیکر او غم د ثواب سرکارو ساتي او مختلف چې کم زنانا لیډران دي د عوامي نېشنل پارټي دي کې د نور دي اغي پل حل زلي باقاعده کی اغیر پلیسی اخلی جوان کل چې کم دې زوینه ما خبا کېدا په ار جن ار د عوامي نېشنل پارټي دا د پاکستان تحریک انصاف تا د جی وای اف تا د دین علاوه د شیرپاو ډلې چې کم ځوانان دي اغیر خبا کېدا خپل جو جذبې سره اخلی خو ځنی قوتونه په ثواب کو سوم سره اوسم دغی دا خیال لې چې زنانو لپاره دې سونو کې عیسیٰ وصل نہیں پکا ذکر دا غیر اسلامی دی او غیر چکم دین روایت دی لحاظ آغی غواری چے دا زنانہ تر سہا دا پورے تر خپل پورنو پورے پادشی ہوئی پا کمپین کی سوا نقلی ولکہ ما دا خبرو کتلا چے دا پاکستان تحریک انصاف یا دا عوامی نیشنل پارٹی یا دا دین علاوہ لکہ زب دیر جات زمارا پارا حیرانتیا خبر داو چے جائی ہوئی ہے ان تکی پارٹی چې دا چې کوم مذهبي روجان ساتي اغیم خپل زنانو د کمپین د پاره د زنانو پورون تلیږي چې زنانه کنوینس کې به خبر باندې چاږي ته ورکړي پیشي نو خو با قاعده توګه د زنانو پارټیسیپیشن هم دې ووټینګ هم چې کوم دې نو 37% لاست ټایم چې کوم دې نو هغه بلکې دې نه سیوا هغه په ووټ کاسټینګ کې چې کوم دې زنانو هم سپارې شوی دا بره چې کوم غریزا لا کرن پاغه کې بزدا وې ما چې لکه غدو شو منګل چای فادا سوتل شو هل تک لوګون تک دغه شتره ډیفنس او مور دارې له زنانا لوګون تک چې کوم دی یا زمو ګنر سره کوم بارډر لګېدل یا زمو غلي مردان سره چې کوم رستم سایت ته نارنجې شو او دغه علاقې چې دي دې کې لوګون تک زنانو باندې دغه شتره
آیا شاہبلائی پختن دار چې کال بزر دی لسم کی چې عمومی طور ہم خبر کو سڑی او خدی سمر راوتی بیا او ووٹ استعمال کرو سب فکر کوئی چې کال بزر لسم کی با سمر پوری خلق راشی آیا اخبر کال بزر دی لسم نه زیات وی یا کم بوی
ادنان تیر دما بکل زیاد بزر کئی چی لوگوں تک معاشرہ کی فلیکسیبیلیٹی راغل دا په دیالس کې په 2010 کې ځکه د زنانو ووټ کم پرې وته چې په هغه کې به په د طالبانو چې کمزور و یا عوامي نېشنل پارټي چې کم و هغه خصوصي توګه باندې ټارګټ شو و نو زنانه چې کم دي زیاتره چې کم لیبرل فورسز دي هغه غوښتل چې زنانه راشي ولکه د سکیورټي سچویشن داسې و چې زنانه ووټران چې کم دي ډېر کم تیز سره مخ ته رالې چې کله رالې په بلدیتی الیکشن کې عوامي نېشنل پارټي دوباره پاور ته رالله او پاکستان تحریک انصاف لوګون کې به بیک فوټ باندې لاړ په دما مقصد هرگز دا نه چې کنه دې فیور کوم یو سیاسي پارټي زوای ما چې د زنانو ووټ بدی ویل لځکه سی وای چې سکیورټي سچویشن بیا جوړ شوی لري ثوابه کې هم سنسټیو پولینګ سټیشن شته تقریبا د 57 پورې په ان 18 کې دی او 19 باندې تقریبا 50 پاسري او بیا هم د زما پوخ امیددارې چې په ثوابه کې زیاتره د زنانو ووټ چې کم دی هغه ډیسیسیو وي هغه نتیجه راوړون کې کچره زنانو خپل پولینګ کمې پاتې ته پراپر واچو او برابر خپل ووټ کاست کو نو هغه پارټي چې کم دا هغه چتنه بیللې
گرانو کتن خبریدن کو دا د ټلویزیون خبری خبرونه لک سات کې سرته رسیدي خو چرته زی ما وکیل خان برازی او مسلمان په امریکا کې دغه پروگرام به تاسو ته وړاندې کړي تاسو نه اجازه خواړو الله پامان.